د سفیرانو غواړي چې د اسرائیل د حکومت لخوا د نوو يهودي مرزایونو د جوړولو پر ضد د اعتراضونو اواز ته وکشي. او د یوکرين پارلمان د مظاهرو ضد قانون چې د اعتراض کوونکو د ځپلو اجازه ورکوي پرون تصویب کړ. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. رپورټونه وایي چې پرون د پیښور په یو تبلیغي مرکز کې 14 لک تر لږ اته کسان وژلي دي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي. په دې اړه له پیښور د ازادي راډیو د خبريال رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور امنیتی مسولین وای د پاین شنبه په مخام د دغه خار اړوند د پیښور 400 پر لوی لار په تبلیغی مرکز کې 14 شوی چې په ترس کې اته کسان مړه او شپېته ټپیان شوی دي. د امنیتی مسولین د وینا لمخې 14 کې مواد په مرکز کې د نن ځای پر ځای شوی او هغه محل د ریموت کنټرول په ذریعہ والو زول شول چې سلګونه کسان په دغه مرکز کې د مخام پر لمانځه ولاړو. د پیښور د پولیسو یو تنجک پوری چارواکی شفقت ملک د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل په 14 کې تر دې د ماته کسان مړه او شپېته ټپیان شوي دي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی او په خبره ښایي د مړو شمېر لوړ شي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
جتنے انجرڈ تھے ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے اور ڈیڈ باڈیز کو لے گئے ہیں تو اور اس کے بعد پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کینی ڈیوائس
تر 14 نے ورستہ د پیخی پزای کی مرستندو ایک کارونه روان دی. مونږ مړی او ټپیان رختون تلیک دولی دی. تر لمړنه پلټون ورستہ ویل شم چې دا ځان مرګ بریډ نو بلکې 14 دن کې مواد په مرکز کې دن نزای پر ځای شویو. په 14 کې 15 کیلو 14 دن کې مواد کاری دیو. د شفقت ملک په خبره 14 کې مواد د غوړیو په قوتي کې ځای پر ځای شوي او په بستره کې مرکز ته راوړل شوي وو. نوموړي همدار ازویل په تبلیغي مرکز کې تر لومړی 14 وروسته دوه نور بمونه هم غیر فعال کړل. د پیښور د لری ریډنګ روختون د عام اړیکو مسول په یوه خبر پاڼه کې رسنیو ته ویلي چې دغه روختون ته 75 ټپیان وړل شوي چې د 50 تنو حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور په تبلیغي مرکز کې د هرې جمعې په شپه د شبې جمعې په نامه مذهبي غونډه کیږي چې پر پیښور سربیره ورته د دې حالت للې پرتو سیمو سلګونه تبلیغیان راځي او تر سهاره پورې پر عبادت بوخت وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د دغه هیواد د کورنۍ او چارو وزیر، د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند مشر عمران خان او د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د پیښور په تبلیغي مرکز کې بمی 14 غندلې. د پیښور د تبلیغي مرکز د 14 مسولیت لا تر دې د مقومي وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د یادونې وړ ده چې پر روانه اونۍ کې د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور او نورو اړوندو سیمو کې په ترهګریزو پیښو کې سرګن ډیروالی راغلی دی.
ازادي راډیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماښام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
د لبنان د وژل شوي صدر اعظم رفیق حریری په قتل د څلورو تورونو کسانو غیابي محاکمه په هالند کې پیل شوه. دا پروسه د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د هالند په هاګ ښار کې ترسره کیږي. د حزب الله د شیعه وسلوالې ډلې دا څلور غړي نه دي نیول شوي چې د تروریستي دسیسې په پلان کې په لاس لرلو او قتل تورن دي. فرشته جلالزی په دې اړه په یو رپورټ کې تفصیل لري.
د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق حریری او 22 نور په بیروت کې د موټر بم په 14 په 2015 میلادي کال کې ووژل سول. د حریری قتل په لبنان کې د شیعه او سنی عربانو ترمنځ د فرقه ای تشدد اور بل کړ او له دې هیواده د سوریه د ځواکو د وتلو سبب شو. د دې پیښې په ارتباط د څلورو تورنو کسانو د محاکمې د پروسې له پیل سره سم د محکمې مشر قاضي ډیوډ روی وویل تورن کسان به حاضر او داسې په پام کې ونیول شي چې د بې ګناهۍ ادعا کوي.
or otherwise could not be found.
دوی څلور واړه تورن کسان وتښتیدل او نشي پیدا کېدلی. نو په محکمه کې د هغوی د حضور د تمثيل د شرایطو برابرولو لپاره او د لګیدلو تورونو په اړه د هغوی د خبرولو ټول ضروري ګامونه اخیستل شوی دي. د دې مسالې څخه د ځان تر قانع کولو وروسته موږ پریکړه وکړه چې د هغوی غیابي محاکمه ترسره شي. د رفیق خریری د قتل په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي محکمه په 2000 میلادي کال کې کار پیل کړ. په لبنان کې د شیعه وسلوال وډلې بلله د رفیق خریری په قتل کې لاس تلودل رد کړی دي. په محکمه کې یو څارنوال نورمن فارل نن محکمې ته وویل چې د حریری د قتل په پیښه کې د انفجاري مواد او اندازه څرګندوي چې حمله کوونکو غوښتل چې د بیروت اوسیدونکو ته ویرونکي پیغام ورکړي او په لبنان کې تشدد جوړ کړي.
No one in Lebanon could fail to be affected
دی وای په لبنان کې شاید داسې څوک نه وي چې د بیروت په زړه کې د 2015 میلادي کال د فبروري په 14مه چاودنې چې پخوانی صدر اعظم رفیق حریری او 22 کسان نور پکې ووژل شول نه وي متاثر کړي. د داسې محاکمې تر سره کېدل په حقایقو پوهېدل د لبنانیانو حق دی. دا اول وار دی چې یو تروریستي پېښه په حق کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې محکمه کې څېړل کېږي. د محاکمې جریان ته به د 500 شاهدانو خبرې وړاندې شي او شایي میاشت یا کلونه دوام وکړي. د محاکمې تر پایل لږ وخت مخکې د لبنان په ختیځ شهر بقعه کې د موټر بم په چاودنه کې درې تنه مړه شول او 15 تنه زخمیان شول. د لبنان د بقعه شهر د حزب الله د وسلوالو یو عمده مرکز ګڼل کېږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې ډېر سوداګر د سوال پر مهال ماشومان ته نشي مواد ورکوي. د دې کمیسیون چارواکي له افغان حکومت نه غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره دی جدي اقدامات وکړي. تیرونه افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په دې اړه تفصیل کابل د ناجي صافي په یو څېړنیز رپورت کې اورو.
دا محل د کابل خار په یو شمیر برخو کې د سوالګری خزې دل کېږي چې پر سړکونو او پلي لارو د سوال لپاره ناسوي او په مخ کې په نوړ وضعیت مشمن پراته وي. ځینې سوالګری خزې دغه مشمنو ته چې په خلوصي او ځینې حتی جمع هم نه لري نشي مواد ورکوي تر څو آرام ووسی. یو شمیر دغه سوالګرو بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بدې ورځې سوال کوي او له خپلو مشمنو هم د سوال لپاره کار اخلي.
مجبور هستم
لناچار ورځی گدای کوم دغه ماشوم چې را سره دی دوه میشتې نه دی. ماشوم می ناروغ دی نشې مواد می نه دی ورکړي. د سړې هوا لامل ناروغ سوی. زه هر ورځ دغلته د خیرات راټولولو لپاره راځم. بیا د ماشوم تر پایا اله سل یو نیم سل روپۍ پیدا کړم.
مشاور مو مریض است.
خوند می ناروغ دی کار نه کوي. ماشومان می وړه دی. دولت باید مشت کار راکړي. کچيري مشت د ورځی 200 هم پیدا سي لدې خیر ټولولو به خلاص سو.
له بلی خو یو شمیر کابل خاریان بیا دغه کار له چل او فریب نه ډک بولی او له دولت نه د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په وینا د ماشومان ته نشي مواد ورکول کیږي چې د وګد مهاله به خو ترڅنګ د هغو د بدن د سینو غړو د فلج کېدو او په نشي د روغتې کېدو سبب کیږي. یو شمیر کارپوهان فقر، بیکاری او له حرفوي سوالګرو څخه د یو شمیر کورنیو او بهرنیو ډلو لاټړ د دغه سوالګرو د زیاتېدو اومده عوامل پګوت کوي. په عین حال کې افغان ولسمشر حمید کرزي هم په خپل ورستۍ راډیوي وینا کې په دې اړه اندېښنه وښوده او له میندو او پلرونو یې وغوښتل چې باید له ماشومانو څخه د سوال پر مهال استفاده ونه کړي.
هغه افراد چې د سوال د څو پیسو لپاره له خپل بچي او په نهایت کې د دې خاورې بچانو د ښوونځي او درس پر ځای د مخدر موادو په بلا او ګدايي اخته کوي، شخصیت یې وروژني او ژوند یې وربربادوي.
ښاغلي کرزي همدارنګه له مرستندوی ټولنو هم وغوښتل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره عملي هڅې وکړي. که څه هم څو کاله مخکې د ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر اساس کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په هیواد کې حرفوي سوالګر راټول او دوی ته د کار زمینه برابره شي، خو دغه کمیسیون د ځنیو بودیجوي ستونزو له امله په لنډ وخت کې وتړل شو. اوس مهال د بشر حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې یو شمیر سوالګری ښځې د سوال پر مهال له ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤل عبدالله عابد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي.
د ماشومانو د ګډایي په اړه افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه ډیر نگرانی لري او دولت په دې اړه اقدام وکړي. کوم کسان چې مستحق دي دوی لپاره مساعدت وکړي، او هغه کسان چې مستحق نه دي او حرفي ګډایان دي دوی باید جلا شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د محل ماشومانو څخه د سوال ترڅنګ په قاچاق او نورو برخو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د محل درې لکه ماشومان په افغانستان کې په نشو روږدي دي. په عین حال کې یو شمېر دینی علیمان هم د سوال پر محل له مشمانو ناوړه ګټه اخیستنه کبیره ګناه بولي. د علماو شورا یو تنغړی مولوی عنایت الله بلیغ په دې اړه وایي:
موجی دادن یک گناه، سوال
کرد د خلکو تیرستل یو گناه، سوال کول بل گناه، او له ماشوم د خیر راټولولو لپاره استفاده کول د ټوله په کبیره ګناو کې راځي. د چې خپل سوال کوي دا ناروا عمل دی.
نوموړی وایي چې مسلمانان باید د هرې ستونزې په مقابل کې زغم ولري او هیڅکله هم سوال ته مخه ونه کړي. له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو ځلې بیا د دغو سوالګرو د راټولولو هڅه یې پیل کړې. د دې وزارت ویان علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به حرفوي سوالګر له نورو جلا کړي.
اوس مهال وزارت پر یو طرز عمل کار کوي چې سوالګر له ښار څخه راټول کړي. موږ غواړو چې د سوال فرهنګ له منځه یوسو. د دې پروګرام له لارې په جوماتونو کې صندوقونه ښودل کېږي او هغه کسان چې غواړي سوالګرو سره مرسته وکړي کولی شي چې په دې صندوق کې پیسې واچوي او موږ به د یو کمیسیون له لورې اړو خلکو ته دا مرستې وویشو.
دغه وزارت همدارنګه له ټولو خلکو غواړي چې د سوال کولو د فرهنګ په لمنځه وړلو کې له دوی سره مرسته وکړي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د دې پدیدې د لمنځه وړلو یوازینی حل د قانون حاکمیت، اړو خلکو ته د کاري زمینې برابرول او حرفوي سوالګرو ته د مجازاتو ټاکل یادوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امنیت د تامین او قانوني اصلاحاتو لپاره د لس ګوندونو یوه کمیټه جوړه شوې چې د پاکستان په ټولو ایالتونو کې غونډې کوي. د تېرې جمعې په ورځ یې په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په ملاتړ خبري کانفرنس ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. دوی د خپلو سپارښتنو او غوښتنو لپاره د یولس مادو یو لیست وړاندې کړی دی. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې اړه یو بحث ترتیب کړی چې اوري.
په پاکستان کې د قبایلی سیمو د قانوني اصلاحاتو لپاره د لسو ګوندونو یو اتحاد جوړ شوی دی. دغه اتحاد غواړي چې په قبایلی سیمو چې فاټا مرتوای کې ځینې اصلاحات راولي. موږ د دغه اتحاد د څلورو ګوندونو له مشرانو سره یو بحث ترتیب کړی دی. په دې بحث کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان صاحب، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر رحمت سلام خټک صاحب، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارباب طاهر صاحب او همدارنګه د جمعیت علماء اسلام ګوند فیډ علی یو مشر عبدالرشید صاحب له موږ سره په دې بحث کې ګډون لري. په فایل کې به اخونزاده چټان صاحب له تاسو د پښتنو وکړو، تاسو په قبایلی سمو کې څه ډول اصلاحات یا څه ډول سمونونه غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورو جی، مونږ چې څومره قبایلی عوام یو، دا کوم موجوده نظام چې په مونږ باندې دی اف سی آر، مونږ ټول په دې باندې متفق یو چې دا یو داسې نظام دی چې د دې نپاس نه صرف دا چې په انسانانو د ځنګل په ځناورو باندې د دې پاس کول، دا ام د انساني حقوقو خلاف خبره ده. خو کله چې به زمنګ نه دا پښتنه وکړې شو چې آیا تاسو خلک اف سی آر نه غواړئ، نو تاسو څه غواړئ؟ نو په دې حالاتو کې به زمنګ په خپل مینس کې اختلافات وو. چا به دا خبره کوله چې موږ عدالتونه غواړو، چا به ویل چې نه موږ خپل جرګه سیستم برقرار ساتل غواړو، چا به دا خبره کوله چې موږ صوبې سره شاملېدل غواړو، چا به ویل چې نه موږ ځان له صوبو جوړېدل غواړو، چا به ویل چې موږ قبایلی حیثیت برقرار ساتل غواړو. به دا کومه کمیټه چې زمنګ دا دی جمعتونو، په دې کې د ټولو جمعتونو نمائندگی او په د قبایلو نمائندگی شامل ده. دا په 2010 کې جوړ شوې ده. د 2010 نه تر اوسه پورې منګه په دې باندې سره متفق شو، یو ایجنډي ته ورسېدو چې په هغه باندې منګه مکمل تور باندې دا ټول یو لس والا پارټیانی دې سره سره قبایلی مایدین او دې سره سره چې کوم قبایلو کې ټیکنوکریټس یا کوم هغه خلک چې ادبی خلک دي، هغه ټول خلک منګه په دې باندې متفق شو چې دا اصلاحات وشي. دا کوم یو لس پاونټ ایجنډا چې موږ جوړه کړې ده، نو د دې سره به د قبایلو په ژوند کې یو ښکارا بدلون نشي چې قبایلو به دا محسوس کړي چې او واقعي زمونږ په ژوند کې یو بدلون راغلی دی.
رحمت سلام خټک صاحب، اوس په مرکز کې ستاسو د ګوند حکومت دی، ستاسو ګوند به څه وکړي چې په قبایلی سمو کې دغه اصلاحات راولي چې هلته خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، خصوصا د تعلیم او د سیاحت په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. ټول نه مخکې خو فاټه کې موږ ته ضرورت د امن دی، چې امن راشي نو تعلیمي اصلاحات به موشي، صحت اصلاحات به موشي، نور ترقیاتي کارونه به موشي، او دا فاټا عوام لپاره چې څه کول غواړي هغه به څه نتیجه راوځي. نو ټول نه ضروري خو اول امن دی. خو امن دا مطلب نشو چې امن نارضي یا امن کې ټایم علي نو مونږه کلار کینو او هیڅ حرکت نکو. امن سراسر کومي اسمبلی انتخابات وشو نو بلدیتیم کې دي شي، کومه بلدیتی انتخابات تل توکو، نو دا بلدیتی انتخابات په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره، د امن لپاره، د ترقۍ لپاره، د جرګي د سیستم لپاره، د فاټا مستقبل د پاره دا یو بنیاد جوړې دی. شي
عبدالرشید صاحب، تاسو چې په قبایلی سمو کې د اصلاحاتو کوم یولس ماده وړاندې کړي، په دې کې په پنځمه ماده کې دا لیکل شوی دی چې د قبایلی سمو مستقبل یا د راتلونکي حق د قبایلو ته ورکړل شي. څه فکر کوي تر څو پورې چې په قبایلی سمو کې بهرني وسلوال موجود وي، نو د قبایلی سمو واک به خپل ځای خلکو ته څنګه ورکول کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خبر باندې دا دواړه جدا جدا خبرې دي. یو الته کې د جنگ صورتحال ده او موږ په دې نتیجه
نتیجه باندې رسیدلی و چې هلته کې جنگ د دې حقیقي بنیادونه نشته. دا یو مصنوعي مسلط جنگ دی. په دې کې ډېر قوتونه انوال دي او هغې دا خطه میدان جنگ ګرځولې ده. نو د دغې جنگ د خاتمې دپاره خو موږ د مذاکراتو خبره کوو او موږ کومه ای پی سي چې شوې ده د هغې کې د مذاکراتو فیصله شوې ده. موږ د هغې حمایت کړی دی او موږ مطالبه کوو چې مذاکرات دې هلته کې شروع شي. څو پورې چې د اصلاحاتو خبره ده، نو دا یو ځان لپ موضوع ده. د قبایلو حالات خو تقریبا د لس دولس کالونه خراب دي، خو په قبایلو کې د اصلاحاتو خبرې ډېرې مخکې نه روانې دي. او د هغې وجه دا ده چې قبایل یو داسې خطه ده چې هغې ته په دې وخت کې په دنیا کې او په نړۍ کې چې انسانانو ته کم حقوق ورکولی کېږي هغه هم نه دي میلاو. پاکستان آیین چې د پاکستان شهریانو ته کم حق ورکوي هغه هم نه دی میلاو. بیا د پاکستان آیین کې د وخت د بدلون سره د خلکو د مزاج مطابق او د خلکو د سہولت پیش نظر ترامیم او اصلاحات کیږي. نو موږ دا خبره کوو چې که نوره دنیا کې دا چینج راځي او دا اصلاحات کیږي، نو په پاټه کې د موشي، ځکه چې د وخت د تیرېدو سره سره که یو زوړ پرسوده نظام په دې باندې اوس هم مسلط دي، نو دا خو د قبایلو د موجوده او د جدید ذهن سره هماهنګ نشي جوړېدلی. نو لحاظه د دې جدید حالاتو تقاضو په رڼا کې د جدیدو اصلاحاتو ضرورت دی. او بیا چې کله دا ضرورت موږ محسوسوو، نو په دې کې موږ قبایل منځ راوستل غواړو. د هغې وجه دا ده چې که په قبایلو باندې یو فیصله د اسلام آباد نه مسلط شي، د پېښور نه مسلط شي، هغه خلک چې برای نام قبایل دي او د هغې د قبایلو سره دننه څه واسطه نشته دي او هغې په قبایلو یو فیصله مسلط کړي، نو شاید چې دا د قبایلو دپاره بیا قابل برداشت نه وي. نو موږ دا خبره کوو په دغه پنځمه ماده کې چې موږ کوم ټکی لیکلی دی، نو دا بنیادي ټکی دی چې د قبایلو سره د مشوره وشوي، د قبایلو چې کوم سټیک هولډر دي هغه دې په اعتماد کې واخیستلی شي چې دې وخت کې قبایل ځان لپاره څه غواړي، کوم شي کې هغې ته پیدا ده او کوم شي کې هغې ته نقصان دی. دا فیصله قبایل کولی شي او په دې په قبایل پوهیږي. نو په دغې اساس باندې موږ دا وایو چې د قبایلو د مستقبل فیصله دا د قبایلو په خپل لاس کې، دا دې بل څوک نه کوي.
ارباب طاهر صاحب، په قبایلي سیمو کې خو سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکول شوې ده، خو څه فکر کوي چې د دوی د سیاسي ګوندونو دغه فعالیت اوس آزاد دی؟ آیا ستاسو ګوند یا ځینې نور ګوندونه اوس هلته فعالیت په آزاده توګه کولی شي کنه؟
د ټولو نه اول خو ډېره مهرباني، زما خیال دی چې ټولو کې بنیادي سوال دغه دی چې تاسو کوم کو، چونکې د قبایلو او د فاټا نن چې کوم صورت حال دی، د ټولې دنیا نظر په قبایلي سیمه باندې دی چې هلته کې کوم صورت حال دی. نو اول خو دا د ریاست ذمواري ده چې هلته داسې ماحول پیدا کړي. زه به دا ووایم چې نن قبایلي اولس یرغمال دی، هلته د هغې خپل حقوق سلب شوي دي. نن د قبایلو مشران هغه هلته کې د سوونو په تعداد باندې هغه شهیدان کړی شوي دي. هلته کې په قبایلي سیمه کې چې کوم خلک پراته دي، د هغې په وجه باندې هلته هغه سیاسي فعالیت چې کوم پکار دی په هغې کې مشکل شته. خو د دې دپاره به کار کول غواړي، سیاسي کار به هم کول غواړي، سیاسي جماعتونه به هم خپل کار کوي او د ریاست ادارې به هم خپل کار کوي چې څنګه د پاکستان په نورو برخو کې کوم صورت حال دی. زمنم چې په قبایلي سیمه کې انتخابات شوي دي، هغه ځین هم خلک منتخب راغلي دي، خو چې تر کومه پورې د یو ووټر ته کوم ماحول ورکولو ضرورت دی، تر ننه پورې هغه هغې ته نه دی ورکړی شوی. او هغه زموږ د پاکستان دغه تیرې غلطې پالیسۍ وي چې نن یې قبایلي سیمه او زموږ د خطه د څه سره مخ کړې ده. خو زه دا وایم چې نن د دنیا نظر، د خطې نظر او د پاکستان نظر ډېر زیات تبدیل شوی دی، ډېرې تبدیلۍ راغلي دي. نن د قبایلو د ټول نه زیات اهم ضرورت د امن دی. نو چې امن راشي، هلته کې سیاسي فعالیت راشي، نو زه دا فکر کوم چې دا زموږ د سیاسي جماعتونو کامیابی ده چې په یو مینیمم ایجنډا باندې رایوځي شوی یو. او نن موږ په څلور واڼو صوبو کې ګرځو، په اسلام آباد کې موږ غونډې وکړي، نو د دې په برکت باندې به د پاکستان په ادارو باندې هم یو پرشر راشي او سیاسي جماعتونه به هم خپل فعالیت هلته کې شروع کړي. نو د دې فایده به یقینا چې هلته کې قبایل خاورې ته او قبایلي ولس ته ورسي.
بیا اخندزاده چټان صاحب، تاسو ته راځو، ستاسو په غوښتنو کې یوه غوښتنه دا هم ده چې په قبایلي سیمو کې د ترقۍ د کارونو لپاره یو پیکیج وړاندې شي چې په هغه کې د خلکو د تعلیم او د سیاحت لپاره کار وشي. څه فکر کوئ چې تر څو پورې هلته امن نه وي راغلی او هلته تر اوسه پورې د پولیو په ضد چې کوم کمپاینونه کېږي، ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي یا نور ترقیاتي کارونه نه پرېښول کېږي، نو پیکیج به په دې وخت کې مرکزی حکومت وړاندې کوي څنګه به وړاندې
ګورجی تر څو پورې چې د دې تعلق ته چې د پولیو تعلق ته غته ست پته را چې هغه صرف په پولیو کوټیمونو باندې په قبایلو کې نه بلکې کم ډاون ډیسټریکټ چې دی لکه سوابی شولا یا کراچی شوا نور داسې ګڼ ښارونه دي چې هغه په ډاون ډیسټریکټ کې دي التم پاغه باندې د اسکریټ پرسنډو د طرفه د یوې طبقې د طرفه پاغه باندې حمله کیږي خو تر څو پورې چې د قبایلو تعلق ته پنن په قبایلو کې تقریبا په 25% نه زیات ځمکه باندې ریټ اپ د ګورنمنت قائم دی التکالوجونو اسکولونو کم چې د مخ کې ندي هغه فعال دي خو مونږ وایو چې دا پیکیج د هغه خلکو د پاره نه کم چې زمونږ نقصانات شوي دي اوس په هغه خوره باندې ریټ اپ د ګورنمنت قائم شوي کم چې زمونږ اسکولونو وران شوي دي کم چې زمونږ هسپتالونو وران شوي دي کم چې د خلکو املاک وران شوي دي کورونه بالکل د مخ د ځمکې نه تلي زمونږ علاقو کې بعضې داسې علاقې دي چې هلته 200-300 کورونه آبادي وه خو نن چې ته په هغه لار باندې ځي تیریږي نو ته به دا محسوس نه کړي چې په دې ځای باندې چېرته انسانانو ژوند کړی دی د ډېرو خلکو کاروبارونه تباه شوي دي مارکیټونه تباه شوي دي فکټریانې تباه شوي دي نو مونږ دا وایو چې کم از کم دا کم پیکیج مطالبه چې مونږ کوو دا هغومره نه دی لکه هغه د اوښ خولې ته چې یو زره وراچي خو مونږ وایو چې دومره یو پیکیج قبایلو ته ورکړی شي چې هغه خلک چې د هغوی کاروبارونه سره تباه شوي دي کاروباري خلکو کورونه وران شوي چې هغه بیرته یو د ژوند لارې ته راشي او هغه د ژوند یو سفر چې کوم دی هغه شروع کړي نن کم خلک چې دا نه غواړي چې قبایل ترقي وکړي یا په قبایلو کې اویرنس راشي یا قبایل مخکې لاړ شي نن هغه خلک دا خبرې کوي نن زه وایم چې د قبایلو نه زیاته بد امني چې کوم ده نو دا په کراچۍ کې ده خو په هغه کراچۍ کې نن سکولونه هم جوړیږي کالجونه هم جوړیږي روډونه هم جوړیږي نور د ډیولپمنټ کارونه کیږي مونږ قبایلو کې یو احساس محرومي ده زمونږ قبایل دا سوچ لري چې مونږ د یو سوچ اسم جاسکیم ته پاسمنده ساتلې کیږو مونږ چې کله د خپل ځان د پاره نه د انساني حقوق غوښتنه کوي یا د ترقېتی کارونو غوښتنه کوي نم دغه شانته هلی باندې زمونږ د پاره نه جوړی شوې دي او به چې کله هغه کار شوه دي نو هغه هلی باندې غلط حساب شي لکه مثال په تور باندې مونږ قبایلو ته مخکې د بالغ رایدې په بنیاد باندې د ووټ حق نه واسیل نو دا خبره به کېده چې قبایلو ته د ووټ حق ورکړل شو دی کې سیاسي شعور نشته دی دی کې به پتنی جوړ شي د قبایل به یو بل تبا کې دی کې به مړی وشي خو کله چې قبایلو ته د ووټ په د بالغ رایدې په بنیاد د ووټ حق ورکړل شو د هغه نه پس یو داسې واقعې چرته په الیکشن کې نه ده شوی مخکې به کېدی خو د هغه نه پس نه ده شوی نن د پاټه د قبایلو نن د سیاسي خلکو حالات التدادي چې آل پاټه سیاسي اتحاد جوړ کړي دي د ټول پاټه چې څومره سیاسي او مذهبي تنظیمونه دي هغه ټول پاغه کې شامل دي او مشترکه تور باندې هغه ټول تنظیمونه د خپل مسایل د حل لپاره نه لګي دي او جدوجهد کوي نو موږ دا فکر لرو چې دا کم خلک دا خبرې کوي چې آل ته قبایلو کې کار کول آل ته خپل ډیولپمنټ دومره خلک شوق لري چې خلک ډیولپمنټ پند وړي ومنګه په پیسو اخلو آل ته سکول په پیسو خرچ وي خلکو اغستې دي اسپیټال خلکو په پیسو اغستې دي سړک خلکو په پیسو اغستې آل ته خود ډیولپمنټ کارونه خرچيږي خلک یې پروپو باندې خلی سوال نه پیدا کیږي چرته ډیولپمنټ ته څوک نقصان ورسي
رحمت سلام صاحب بیا تاسو تر ازو په قبایلی سمو باندې چې د امریکا د بی پایلوټ الوتکل خو ډرون بریدونه کیږي اکثره د ډرون بریدونه په پاکستان کې ډیر مخالفت کیږي او ویل کیږي چې دا د پاکستان فضائي حدودو خلاف کار دی خو ځینې ګوندونه بیا دا نیوکم لري چې په قبایلی سمو کې کوم وسلوال خلک دی هغه بیا د پاکستان د ځکنۍ حدودو خلاف کار کوي نو آی یوازې د ډرون بریدونه مخالفت په کار دی او کیا د ډرون بریدونه کوم وجوهات دغه لمنځ وړل په کار
خبره ده چې ډرون حمله چې کوم کیږي د دې ټول سیاسي پټه غندنه کوي او بکی واقعي دا یو ملکی سطح باندې د ملک سورنټی وایلیټ کی کم زمینی خلک چې کوم دي دا یو ملکی سطح باندې نه کیږي دا مختلف وړو وړو ګروپونه دي خفیہ طریقے سره یو طریقې سره بد طریقے سره راځي هغه تم څوک په خن نظر خو نه ګوري چې بارانی خلک ولې غری دلته خو د ډرون حمله چې کوم دي د دې غندنه زکه زیاته کیږي چې دا یو ځانته سوپر پاور وای امریکا کوي او د یو بل ملک سورنټی خلاف حمله کوي
عبدالرشید صاحب بیا هم تاسو تر اعظم اوس چې د مذاکرات خبره کیږي او ترڅو پورې ښکارام د ترڅو پورې دغه مذاکرات کامیاب سوي نه او په قبایلی سمو کې کوم وسلوال دي لاغو سره روغ جوړ سوي نه نو په قبایلی سمو کې د ژوند اسانتیاوي او پرمختګ او تعلیم یا دغه کوم په قوانینو کې تاسو اصلاحات واړی دغه تر هغه وخت نه سرات له څه فکر کوئ چې دغه مذاکرات تر اوسه پورې ول نه کیږي ول ناکام کیږي بیا بیا د مذاکراتو هڅې سوي دي خو بیا ناکام سوي دي ول
نو څنګه چې تاسو خبره وکړه د مذاکراتو په حواله سره زمونږ د ګون خو د مخکې نه موقف واضح دی چې دی وخت کې چې ملک د بدامنۍ کم صورت حال دی او دا غي په نتیجه کې د ملک د وور په او دغو کې سوځيږي د دې لپاره اپریشن فوجي اکشن دا مؤثر اپشن ثابت نشو بلکې د دې په نتیجه کې نورم دا اور سیوا شو د مل ګډ ګډ ته ورسېده. خو آپشن چې دی وخت دی هغه د مذاکراتو دی، د ابهام او تبهیم دی. اصل خبر دادا چې کم د وه حکمرانان دي هغه په دې سیس کې زما په خیال باندې سنجیده په نظر نه راځي. داغه وجه دادا چې مونږ یو خبره کو د مخکې نه چې دا جنگ چې دی دا زما خپل جنگ نه دی، دا پردی جنگ دی. او پردی جنگ چې کله تلړاوي نو ظاهره خبره ده چې بیا پاغي کې تخپل نه مذاکرات شي کوله نه پیسله شي کوله. سو پورې چې د بار نه ته اجازه ته یونسی نه ملاوي شي او چې د بار نه اجازه نه ملاوي کې به ته هیڅ نه شي کوله. دلته د مذاکرات خبرې شروع شي، یعنی مطلب دا ده چې دا بیرونی قوتونه او خاص کر امریکا مذاکرات ته آماده نه ده. یعنی مطلب دا ده چې هغه دا کوشش ده چې دلته کوم مذاکراتي عمل شروع کیږي چې هغه ثبوتاج کی او چې کله هغه نه غواړي نو زمونږ حکمرانان خو بیا داغي غلامان دي. نو اصل رکاوټ چې دی او اصل مسله چې دا هغه دغه دی چې دلته کې بیرونی مداخلت دی که چرته کې مونږ خپل خارجي پالیسی تبدیل کو او مونږ دا جنگ د دې د عواملو د اسبابو جایزه واخلو او دا غیب په تناظر کې د دې د حل اسباب ولټو نو مسله مشکله نه ده او دا آسان دی مشي او دا غیب د حل هم دغه لار ده چې مونږ په خپل خو باندې ودرېګو خپل فیصلې په خپل لاس.
ارباب طاهر صاحب ورستی پښتنه ملت از ده پاکستان اوس په ټولو نړۍ کې بدنام شوی دی او ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او په پاکستان کې بیا قبایلی سیمه په یو داسې ځای بدله شوې ده چې په ټولو دنیا کې چې د وزیرستان نوم چا ترواخلي یا د قبایلی سیمو نوم چا ترواخلي نو هغوی دغه سیمه ته د ترهګرۍ د مرکز په نظر ګوري. څنګه کېدلی سي چې قبایل یو وخت بیرته لکه د نور نړۍ خلک په سوله او په امن کې ژوند وکړي او دنیا ته هم خطر ترې نه وي او د دوی خپل ژوند هم وسا او پرمختللی سي؟
زما خیال دی چې د دنیا د ریاستونو زیات لګښت چې کوم دی هغه په امن باندې نن لګي او د هغې وجه دا ده چې د دنیا امن په خطره کې دی او د دې لپاره ضروری ده چې یوازې په قبایلي سیمه کې نه په افغانستان کې او په پاکستان کې د ریاست ادارو د یو بل چې کوم بد اعتمادي ده هغه ختمه کړي نه او د دې په ضد هغه ګامونه اوچت کړي نه چې نن د وخت ضرورت دی او د دنیا د دې شاته نی ولاړه. یوازې د دې باندې نه کیږي چې یو د دې دواړو ریاستو خپل ادارې او اولس بل د دې خطي ملکونه او دریم د جهان ملکونه چې کوم هغه په دې کې دلچسپي لري کاغه روس دی کاغه امریکا دا کاغه جرمني دا کاغه چاینا دا هغه په دې ټولو خبرو باندې سره یو بل سره متفق شي ویني ځکه چې دا درې واړه دایرې په یو ځای نه روان شي نو دلته کې به د امن راوستل ناممکن وي. او زه فکر کوم چې نن دنیا په دې باندې مجبوره ده چې دا امن په دې خطه کې راولي. کدلته کې امن ناراضي نو په تیر وخت کې خو تاسو لیدل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت رالو نو هغه د جهان د پاره یو تریټ شو او د ملل متحد کې کیناستل او هغه د یو قرارداد د لارې نن په افغانستان کې ناشتي او آلته کې د امن قائمولو د پاره خپل هلې ځلې کوي. خو دا به اله دیر پاکيږي اله به د دې نتیجه راځي چې دا ملکونه هم د یو بل چې کوم الزامات په یو بل لګي هغه خدشات لري او په یو لار باندې روان شي نو زه دا وایم چې په دنیا کې او زمون په دې خطه کې به ال امن قائم شي او قبایلی ولس به د خپل اختیار خاوندان شي.
په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګښت او قانوني اصلاحات په دې اړه مو بحث واورید چې زموږ خبريال بارکوال میاخیل چمتو کړی وو. دوستانو د دې یو ساعت خبرونه پای ته ورسیدو امید مرزبان سټوډیو ته راغلی او په بل خبرونه کې د درسره دی.